وخت د ورځې پوره لس بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې چې د اکرام مسکینیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور در سره یم. د خبرونه په پیل کې به ووري چې د افغانستان حکومت د سولې په حق له په کابل کې سلا مشورې پیل کړې دي. نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارفی وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر په کابل کې مشورتي غونډې پیل کړې څو په هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ولس نظر واخلي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې قومي مشرانو او سیمه ییزو چارواکو د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تیر ورځ غونډه وکړه. او د امریکا جمهور رئیس وایي واشنگټن له اسلام سره په جنگ نه دی، بلکې له هغو خلکو سره په جګړه کې دی چې اسلام یې تحریف کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر په کابل کې مشورتي غونډه پیل کړې څو په هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ولس نظر واخلي. ولسمشر اشرف غنی ولیدی چې دی نه غواړي چې خبرې له خلکو پټې ترسره سي او د همدې لپاره یې سلام او شروته مخه کړې ده. د دې غونډو په ترڅ کې تیر ورځ په ار کې جمهور رئیس له پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر جهادي مشرانو او د ملي شورا له استازو سره وکتل. تمه ده چې په دې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د مدني ټولنو او ګوندونو له استازو سره هم خبرې وکړي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې قومي مشرانو او سیمه ییزو چارواکو د افغان ځواکونو د عملیات په اړه تیر ورځ غونډه وکړه. په دې ولسوالۍ کې له 15 ورځو راهیسې عملیات روان دي. د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجی میراجان ازادي راډیو ته د جوړ شوي غونډې په اړه وویل:
په سنگین کې یو غټ غونډه درلوده چې د امنیت پر برابر و او دغه مشکلات پر برابر و، او چې په دې کې ځینې هوا کوم برخه د ساحیت یو کامیاب غونډه ولې شاله ولسی خلک نو تر شا ودرېدل او په دې عملیاتو باندې خوشاله دي.
د هلمند امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤل سمنیار فرید احمد عبید رسنیو ته ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د دولت څلیرو شوسول مخالفین وژل شوي دي. د طالبانو ویان بیا ادعا کړې ده چې په سنگین کې د مین په چاودنه کې شپږ اسکر وژل دي. د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر امنیتي مسؤلینو یو تن چې غوښتل یې په ګډه کې هیروین هندستان ته قاچاق کړي نیولې دي. د دې هوایي ډګر د سرحدي پولیسو د مطبوعاتو د څنګه مشر نور الله حبیبي ازادي راډیو ته ویل چې نیول شوی کس په ګډه کې یو کیلوګرام هیروین ځای پر ځای کړی و او پرون ناوخته ونیول شو. د کندوز په علیاباد ولسوالۍ کې یو ویش عامل منفیا پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کندوز د والي ویان الواسی باسیل ازادي راډیو ته ویل چې په دې کې د سړکونو، استنادي دیوالونو، پلونو، پلچکونو او د څراغ اوبو د څاګانو پروژې شامل دي. باسیل زیاته کړه چې په دې پروژو به 1,000,000 افغانۍ لګښت شاغلی دی چې د کلو پراختیا او سیمه ییزو ارګانونو ادارې لخوا ورکول شوی دی. د ویل چې په دې پروژو سره به د سلګونو کورنیو ستونزې هوارې شي. او د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې همدا اوس د متحده عربی اماراتو او زیمبابوي لوبډلې لوبه کوي. بیټینګ لومړی متحده عربی اماراتو کړ او په 50 اوورونو کې د ټولو لپاره په سوزیدو سره زیمبابوي لوبډلې ته 204 اټیمن دي هدف وټاکه. د زیمبابوي لوبډله اوس بیټینګ کوي او په 24 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوزیدو سره 201 منډې کړې دي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنیو اسعار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني 2.2 بله، یو ایرو 15 افغاني 15 بله، یو انګلیسي پونډ 8 افغاني 15 بله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 بله، زر ایراني تومان 14 افغاني 14 بله، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني. بیا هم شرغ لست. د امریکا جمهور رئیس وای واشنگټن له اسلام سره په جنگ نه دی، بلکې له هغو خلکو سره په جګړه کې دی چې اسلام یې تحریف کړی. بارک اوباما پرون د زور زیاتی او بنسټپالنې د مخنیوي لپاره په سپینې ماڼۍ کې غونډې ته وویل: موږ د اسلام په مقابل کې نه جنګیږو. د ویل زموږ جنگ له هغو کسانو سره دی چې اسلام یې تحریف کړی. اوباما ویل د اسلامي دولت ډلې دینی مشران په واقعیت کې دینی مشران نه، بلکې تروریستان دي.
And we are not at war with Islam.
دوی موږ نه باید دغه تروریستان ته هغه دینی مشورات ورکړو چې دوی غواړي. دوی دینی مشران نه دي، دوی تروریستان دي. بارک اوباما ول هیڅ کوم دین د دهشتګردۍ او زور زیاتی مسؤل نه دی. پاکستانی چرواکی وای په راولپنډی کې د شیعه مسلمانانو پر یو جماعت په حمله کې دوه تنه وجل سول او شپږ نور ټپیان سول. چرواکی وای بریدکوونکو تیر ورځ پر جماعت ډزې وکړې او بیا یو بم اور واچوه. جندالله ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. دا ډله له طالبانو بېله سوې ده او وایي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو د انتقام د اخیستلو لپاره حمله کړې ده. د روانې میاشتې په پیل کې په پېښور کې د شیعو پر یوه جماعت حملې په ترڅ کې شل تنه وژل سول او د جنورۍ په دیرشمه په سیند کې د شیعو پر جماعت په برید کې شپېته تنه وژل سول. پاکستاني طالبانو د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. وروسته له دې چې روسي په لوبیت لغوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې یو ستراتیژیک ښار ونیوه، دغه هیواد د ملګرو ملتونو په ثلثاتو ځواکونو غږ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند څارنه وکړي. شاوخوا 2500 دولتي عسکر د دیبالسیف ښار څخه وتلي دي. د اوکراین د ملي دفاع او امنیت شورا پرون تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د ثلثاتونکو ځواکونو د څارنې غوښتنه شوې. د ایران نگهبان شورا پریکړه وکړه چې دغه هیواد پارلماني انتخابات په نږدې یو کال وروسته وسی. د ایران د دغه ځواکمنې شورا ویان نجت الله ابراهیمان تر ورځ ویل چې د 2014 میلادي کال په فبروري کې به یوه ورځ هم پارلماني انتخابات ترسره سي او هم به د پوینا د خبرګانو شورا تاسو انتخاب سي. د ایران خبرګانو شورا شپږ اتیا غړي لري چې ټول امامان وي او دوی بیا د ایران ستر مذهبي مشر ټاکي. د هغه کارونه څاري او که چیرته د دوی په باور د هغه کارونه سم نه وي نو له کاره هم لرې کولی سي. د مالدیفا پارلمان چیرل گابورسی ته د صدر اعظم په توګه د اعتماد رای ورکړه. اته دیرش کلن گابورسی د اروپای ټولنې پلوي کوي او مخکې داسې ښکاره ده چې روسي پلو به پارلمان کې ده ته د باور رای ورنه کړي. گابورسی ولیدی چې مالدیفا به وکړی سي چې په 2013 میلادي کال کې اروپایي ټولنې ته د غړیتوب وړاندیز وکړي. روسیې خبرداری ورکړی دی که چیرته مالدیفا له اروپایي ټولنې سره روابط ډېر نږدې کړي نو ښایي په روسیې په لوبیت لغوښتونکو سیمې کنټرول لاسه ورکړي او د روسیې د ګازو بیه هم پرې زیاته سي. روسیه ور لمخه هم پر مالدیفا اقتصادي فشار زیات کړی دی او دغه هیواد وان سبزیو او غوښې پر وارداتو بندیز لګولی دی. او د بریتانیا حکومت دا ساکسونه خبره کړې دی چې وایي دا د روسیې ډېر مختلف دفاع توپونه دي چې د اوکراین په ختیځ کې ترې کار اخیستل کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت تېر ورځ وویل چې د اس آی 22 توغندې دي. دا پر مختلف وسلې اوکراینی پوځیان لري نو روسي پلوه بلتون غوښتونکو له اوکراینی ځواکونو څخه څنګه ترلاسه کړی دی. د اکسونو له نیټو ښکاري چې د جنوري په 14 او د فبروري په 15 د دې توغندې عکس په شختر ساکي اخیستل سوی دی او د فبروري په 14 عکس په دونیس کې اخیستل سوی دی. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو له سید کمال شاه عارف څخه مو له ازادي رادیو خبرونه واوریدل. وخت د ورځې 10 بجې او 8 دقیقې دی. د دغو مسایلو او موضوعاتو مفصل ریپورټونه په پروګرام کې په ګډه اورو. د افغانستان حکومت د سولې په حق لا په کابل کې سلام مشورې پیل کړې دي. د هلمند د ګرمسیر ولسوال خلکو ته د خپلو کارونو او لاسته راوړنو حساب ورکړ.
کچېری زموږ هر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د پولیس رول ادا نه کړي، هر اوسیدونکو د قومي مشر رول ادا نه کړي، هر اوسیدونکو د دولتي مامور رول ادا نه کړي، نه نظم راتللی سي نه امنیت راستللی سي.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد نږدې په راولپنډی ښار کې د شیعهګانو پر یوې امام بارګاه ځانمرګي برید ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله وړوله. او واشنگتن روسیې ته خبرداری ورکړی چې چیرې په اوکراین کې خپل لاسوهنو ته دوام ورکړي نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي. دا راپورونه په خبرونه کې لرو. نور مطالب هم شته او د پروګرام په دوهمه نیمایي برخه کې به د حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې پروګرامونه واوري. لمو سره اوسئ. د افغانستان حکومت د سولې لپاره په کابل کې سلام مشورې پیل کړي. دا خبرې یو ورځ وروسته تر دې شروع شوې چې په کابل کې د پاکستان لوی درستیز د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې اسلام آباد به هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي. تر دې مخکې چین له کابل سره ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. کابل تر دې ژمنو وروسته څه ډول سلا مشورې پیل کړي؟ دا هغه پوښتنه ده چې تفصیل یې د احمد شیبر په رپورټ کې اوریدلی شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې له یو شمېر سیاستوالو سره د سولې په باره کې سلا مشورې پیل کړې دي. په جمهوري ریاست کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته په دې شرط چنوم بیان اخیستل کې شو ویل د سولې لپاره به د خبرو سلسله دوام وکړي او په راتلونکي کې به د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو له استازو سره هم خبرې وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې ګړندې شوې دي او د همدې لپاره ولسمشر له بیلابیل واخیستمنو کسانو سره سلا مشورې پیل کړې دي.
د سولې لپاره الیزاری تیز شوې دي او د رئیس جمهور سفرونه چین ته یا پاکستان ته، سعودي او اماراتو ته یا انقری په دې هین او ایران ته سفرونه کوي. بل د پاکستان په موقف کې څه تغییر چې راغلی دی، هم سوالات پیدا کړي دي، هم د افغانستان د خلکو سره څه امیدونه پیدا شوي دي چې پاکستان او افغانستان په شریکه دلته د سولې او ثبات لپاره یا د امن لپاره کار وکړي نو دا به نتیجه ورکړي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه تېره ورځ په ارګ کې لومړی له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل، بیا یې له یو شمېر قومي مشرانو سره سلا مشوره وکړه. د جهادي ډلو له ځینو مشرانو سره خبرې وکړې چې په دې ډله کې له پیر سید احمد ګیدانی او اسماعیل خان سره وکتل. ولسمشر د پارلمان له یوې ډلې سره هم د سولې مسله وڅېړله. که څه هم د افغانستان حکومت د سولې په اړه سلا مشورې پیل کړې دي، خو تر اوسه طالبانو ته د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو په دریځ کې د پخوا په پرتله نرمښت راغلی.
د سیمې د هیوادونو سره، ګاونډیانو سره یا جهانیانو سره یا دلته په ملي سطح هم چې یوازې جنگ د حل لاره نه ده، باید مذاکرات وشي، تفاهم وشي. دغه ذهنیت په طالبانو کې هم یو څه د نرمښت پیدا کړی دی. موږ په دې عقیده یو چې که دا جنګونه هر څومره چلانی کېږي بیا به هم د دې حل
له طالبانو او نورو حکومت مخالفه وسلوالو سره چې په تیرو وختونو کې د سولې هڅې پیلې دي، نو د بشري حقونو د یو شمېر ډلو له اندېښنو سره به ملګري کېدي چې داسې نه شي چې په تیرو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوي بریاوې د سولې قرباني شي. تیره ورځ ولسمشر اشرف غني د سولې د هڅو په ارتباط د افغان میرمنو له استازو سره هم سلا مشوره وکړه.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشال صحیح لاره زمون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وو باندې بس
لرو فکر چې مکمل خواږی.
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
درنو اړیدونکو په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې د زیمبابوي ټیم متحده عربي اماراتو ته په څلورو وکټونو ماته ورکړه. عربي متحده اماراتو 215 اتیا ټارګټ ټاکلی وو او د زیمبابوي ټیم دغه هدف پورا کړ. په داسې حال کې چې 12 توپونه ورته پاتې وو او څلور وکټونه یې هم درلودل. وخت د ورځې 10:04 دی. درنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. هلمند د نړۍ د ټولو خلکو په منځ کې د جنگ په میدان مشهور شوی، خو شاید ځینې په دې خبر نه وي چې د دغه ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې په لومړي ځل ولسوال خپلو زرګونو خلکو ته حساب ورکوي. د ګرمسیر ولسوال ویلي دي اوس هم د ګرمسیر اکثر اوسیدونکي د حکومت سره مرسته نه کوي. د ګرمسیر امنیه قوماندان وایي سره له دې چې د بهرنیو ځواکونو پرته د امنیت په ټینګښت اخته دی، خو ځینې ملایان د پولیسو په ضد د جنگ فتواوې ورکوي. په دې اړه مفصل ریپورت زموږ همکار الیاس دایره کوي.
اویا کیلومتر لري د پاکستان سره پر ګډه پوله د ګرم سیر ولسوال خپل زورګونو خلکو ته دروان 1100 درنیوم مریسکل د کارونو او حکومتداري په اړه حساب ورکوي. دا ولسوالي څو کاله وړاندې د وسلوالو مرکز او ترغه وروسته د وسلوالو د سختو بردونو شاهده وه، خو اوس د دې ولسوالۍ په 110 کیلومتره اوږده تړانګه کې 3000 افغان سرتیري امنیت ساتي او خلک یې په ډاډه زړه د کرهڼې او تجارت کارونو پر مخ وړي. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمري وایي وسلوال همیشه هڅه کوي رامنځته سوې حکومتداري له منځه یوسي، خو خلک او امنیتي سرتیري پرمختګ ته نه پرېږدي.
که چیرې زموږ هر اوسېدونکی د دې ولسوالۍ د پولیسو رول ادا نه کړي، هر اوسیدونکی د قومي مشر رول ادا نه کړي، هر اوسیدونکی د دولتي مامور رول ادا نه کړي، نه نظم راتللی سي نه امنیت راستللی سي، تر اوسه پورې لازم او ستاسو په سیمه کې داسې ذهنیت جوړ دی چې د پلچک ته د ورکو د پیسو ورکوونکي خو کافر بولي چې بولي، ډیزاین کوونکی کافر بولي، تطبیق کوونکی کافر بولي، حتی څوک چې استفاده ځینې کوي هغه ته لا هم د منافق یا د کافر په سترګه کتل کېږي. نو دا پلچک چې جوړ سي څه ګټه یې وکړله؟ بیرته همدغه پلچک د همدغه ګرمسیر د اوسیدونکو لخوا په میل انفجاریږي.
د په دې اړه د ولسي جرګې او دولتي شورا د وکیلانو تر څنګ د زرګونو عامو خلکو غونډې ته وویل نه دېرش ټول ښوونځي پرانیستې دي او 1540 زده کوونکي پکې درس وایي، خو لا هم د دې ولسوالۍ ډېرې کورنۍ خپل ماشومان ښوونځي ته نه لېږي. عمري د کرهڼې، ښوونې او روزنې تر څنګ د صحت په برخه کې د ولایتي او مرکزي ادارې څخه د مرستې غوښتنه وکړه. ګرمسیر د هلمند تر ټولو ولسوالیو ان د هیواد د جنوب ولایتونو نه غټه ولسوالۍ ده. دا لومړی ځل دی چې د هلمند په خاص ډول د ولسوالیو په سطح دولتي مسؤلین خلکو ته د ترسره سوو چارو په اړه معلومات ورکوي. د دې ولسوالۍ امنیه کمانډان څرمن توریالي خلکو ته په خبرو کې ویل په افغانستان او هلمند کې د داعش رامنځته کېدل د تشویش وړ دي، خو یو شمېر افغان ملایان لا هم د پولیسو په ضد د جنګ فتوا جاري ساتي او د افغان حکومت په ضد جنګ روا بولي.
ورو څلور اویا مینونه زما لاس سره غلی دي، څلور سره اویا مینونه واقعا ستاسو په همکاري او په کومک باندې د ولس ملا سره غلی دي. ولکه مې چاته پیسې ورکړي دي، یالته زما استخبارات هلته دغه وه چې ما خلکو ته پیسې ورکولې راکولې. دا آیات او حدیث پر پولیس باندې تطبیقوي. په قرآن کې داسې نه دي لیکلي چې دا آیات پر توریالي راغلی دي چې توریالۍ کافر دی، نوم یې نشته پکښې، یا چې پلانکۍ پولیس دی. خو دا تش په نامه باندې حیات چې وویل، حدیث چې وویل، هغه پر هغه چا باندې دی عمل کوي چې عادته خوښه وي.
د سش کال په اوړي کې ګڼ شمېر وسلوال وروسته له هغه چې په سنګین کې پر افغان سرتیرو په ډلیزو بریدونو لاس پورې کړ، د پاکستان له پولې دیخوا پر ګرمسیر ولسوالۍ هم برید وکړ چې د غازی آباد او ششنګي په سیمو کې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شول او تر اتیا پورې وسلوال پکې ووژل شول چې وروسته یې مړي هم رسنیو ته وښودل شول. په دې غونډه کې چې نږدې 200 روانه وه، هیڅ چا د شی حکومتداري په برخه کې د مسؤلینو خبرې او راپورونه رد نه کړل. یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل د ګرمسیر ولسوالۍ د ولسوالۍ سړی دی او د هغه سره په هره برخه کې د مرستې ملاتړی دی.
زما نوم معلم احمد زمان او زه د دې چارواکو سره موږ ډېر راضي یو، ډېر ښه همکاري د عمل دپاره کړې ده. د ولسوالۍ دپاره موږ هم ورسره همکار یو تر هغه وخته پورې چې موږ د خپل سر به هم ختموو، په دا برابر باندې د خپل ملک د خپل ولسوالۍ به جوړوو. ملا پایا بلې ارس چې دوی وویل هغه پر ځای وه، هغه پر ځای وه. خدمتونه یې ولس ته وړاندې کړي دي. د ولس پاک ډېره جپانه ده کړې، ولس یې ډېر نه دي ستړي کړي. مشران چې دلته راغلي دي هغوی عزت کړی دی.
نوم یې اجی اخونزاده دی. ګردي رشادي صاحب ډېر حرامي په وطن کې دی، شکر ډېر، یعنی هر سړی په خپل حد باندې قرار دی. ولا چې هر سړی په خپل کور کې انټې مځکې ته ورغلی دی، یعنی وینې پیش له دې څخه ولاکه یا سړی خپل خوراک پیدا یا خپل پوشاک پیدا.
ګرمسیر په 2009 میلادي کال کې د امریکایي سمندري ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د وسلوالو له ولکې وایستل سو او اوس د هلمند په سطح یو امن او د شی حکومتداري بیلګه ده. خو د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي ګرمسیر ته د پاکستان د ګډې پولې ورپېښ تهدیدونه او د سش کال د کوکنارو پراخ کرل سوي کښتونه شاید د امن او شی حکومتداري پایې له منځه یوسي او د هلمند د شمالي ولسوالۍ په څېر په یوه ناامنه ولسوالۍ بدله کړي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
درنو اوریدونکو آزادی رادیو په 1928 منځنی چپه او 0.15 اوري وخت دی ورځې 10 بجې او 40 دقیقې دی د خبرونه په دې برخه کې راځي چې وګورو نړیوالو ورسپانو د افغانستان د تحولاتو په اړه څه لیکلي دي. جانغه الکوزی ځینې دغه مطبوعات کتلي.
زیات شمیر لویدیځو ورسپانو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه مضمونونه خپاره کړي چې وایي د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. نیویورک ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه لیکلي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې د دفتر یا یوناما په کلني راپور کې مهمه خبره دا ده چې یو شمیر ملکي افغانانو ته د ډیورند کرښې اغاړې نه د توغندیو په ډزو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په راپور کې ویل شوي چې په 2014 کال کې لږ تر لږه 140 ځلې د افغانستان پر خاورې حملې شوي. نیویورک ټایمز ورسپانه د یوناما د راپور پر اساس لیکي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبله کې د نظر وړ کموالی راغلی او یو دلیل ممکن دا وي چې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د مسلې په اړه یو مضمون کې لیکلي، په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې یو علت ممکن دا وي چې په دې هیواد کې د جګړې بڼه بدله شوې او زیات شمېر افغانان له خطر سره مخامخ شوي. ورسپانه د یوناما د راپور په استناد لیکي، له 2009 کال راهیسې په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره وسلوال او افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې یو له بل سره مخامخ شول او دواړو خواو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. بریتانیا چاپ ګاردین ورسپانې په دې اړه لیکلي، د افغانستان د جګړې ناوړه عواقب په مرګ ژوبلې پورې منحصر نه پاتې کیږي، بلکې یو شمېر افغانان د جګړو له امله بې ځایه شوي او د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس یوازې 8 لکه افغانان د هیواد په داخل کې بې ځایه شوي. خو فارن پالیسي خپرونې د افغانستان د جګړې یو بل اړخ څرګندوي او یو مضمون یې خپور کړی چې سرلیک دی، امریکا او لویدیځ ځکه په افغانستان کې ناکام شول چې لومړني قواعد او اصول یې عملي نه کړل. خبرونه لیکي، کله چې دا پوښتنه مطرح کیږي چې امریکا ولې په افغانستان کې ناکامه شوه، زیات دلایل راوړل کیږي. ځینې کسان وایي په پاکستان کې د وسلوالو امن ځایونه له منځه نه ولاړل، یا دا چې د امریکا دفاع وزارت چمتو نه و چې د افغانستان د خلکو ټولنیزې سیاسي او اقتصادي هیلې پوره کړي، او یا دا چې ناټو لکه څنګه چې لازمه وه د افغانستان په جګړو کې ونډه وانخیسته، او ځینې نور دلایل. فارن پالیسی زیاتوي، دا ټول ځوابونه سم دي او نور زیاتې پلمې هم شته چې په افغانستان کې د نبري دلایل ګڼل کیږي، خو دا یو هم د ناکامۍ رښتینی دلایل نه دي. د خبرونه په باور واقعي دلیل دا ده چې امریکا په افغانستان کې د جګړې لومړني قواعد او اصول هیر کړل، په دې معنی چې ستراتیژي له سیاست سره تطبیق نه کړه، غلط او ناسم تصویرونه وایستل شول، د امریکا دفاع وزارت په خپل سر کارونه پر مخ یوړل او داسې فکر کاوه کوم حل چې امریکایان غواړي هغه افغانان هم غواړي. فارن پالیسی لیکي، تر اوسه نه ده څرګنده چې امریکا په افغانستان کې څه غوښتل. آیا هدف یې د طالبانو له منځه وړل او د افغانستان د دولت جوړول وو، یا دا چې غوښتل یې په یوازې ځان د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي، او که د افغانستان د بیا رغونې او آبادۍ لپاره د مارشال پلان د عملي کولو هلې ځلې کولې. خبرونه لیکي، اوس هم څرګنده نه ده چې امریکا څه غواړي، او د څېړونکو په باور که چیرې دا هدف څرګند شي او امریکایي عسکر د رسېدو لپاره په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، په هغه صورت کې به امریکا له دې ناکامۍ نه خلاص شي.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په راولپنډي ښار کې د شیعهګانو پر یوې امام بارګاه ځانمرګي برید د چارواکو په وینا درې کسه وژلي او درې نور یې ټپیان کړي، خو نورو ریپورټونو وویل چې په دغه برید کې شپږ کسه ټپیان شوي. پر صورت دا روان کال په پاکستان کې پر شیعهګانو څلرم او روانه اونۍ کې دویم برید دی چې ترسره کیږي. د برید مسؤلیت هم د جند الله په نامه وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق په ریپورټ کې اورو.
د راولپنډۍ ښار د امنیتي چارواکو په وینا د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دې ښار په کری روډ کې پر قصر سکینه نومي امام بارګاه ځانمرګي برید شوی چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې په ټپیانو کې د یو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. چارواکي وایي چې دوه وسلوالو پر امام بارګاه هغه وخت برید وکړ چې خلک د ماښام لمانځه لپاره راغون شي وو. وسلوالو لومړی ډزې وکړې، بیا لاسي بمونه وغورځول او په پای کې یو د امام بارګاه په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودودونکي مواد والوځول. د راولپنډۍ ښار د پنځو دولتي روغتون ویاندې ډاکټر عائشې له رسنیو سره په خبرو کې وویل،
اب ټوټل ډیډ جو ہیں 3 ہیں اور انجرڈ 2 ہیں جن میں سے جو
په دغه برید کې تر دې دمه زموږ روغتون د درې مړي او دوه ټپیان راوړل شوي چې په ټپیانو کې د یو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. په عین حال کال کی پر امام برگاہ دبریت یوتن عینی شاید رسنیو سر پر خبرو کی ویل
مسجد میں نماز شروع ہو چکی تھی اور جو مین دروازہ ہے وہاں پر ہمارا سکول
دی وے پر مسجد کے دماخام لوانزل پر گنش میر خلق راغون شیو چی بریت کر ران نوت لمڑے ڈزے اوکڑے پی دروازہ خلاص کڑا او دن لرن تول سر سمے جان مر گبری دو کر بلخوا د پاکستانی رسنیو درا پورن لمخی پر اول پنڈی کی دشیگانو پر امام برگا دو دغه وسلوال برید مسولیت د جندولا په نامه وسلوال ډلی منلی او دای په شمالی وزیرستان کې دروانو پوزی عملیاتو غچ بللې دی جندولا د وسلوالو پاکستانی طالبانو لملاتړو ډرو څخه واچ سمو د وړاندلو دی بیلا او د دای شیا اسلامی دولت وسلوال ډلی ملاتړ اعلان کړ په پاکستان کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې په ترورستي پیښو د شیاګانو پر امام بارګاګانو بریدونه ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون میاشتې راهیسې ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او همداراز په ګڼ شمېر نور قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. دا د روان کال په اوږدو کې پاکستان کې د شیاګانو پر جماعت څلورم او په روانه اونۍ کې دویم برید دی چې کېږي. تر دې مخکې وسلوالو پاکستاني طالبانو د فبروري په 13مه نېټه د پېښور په حیاتآباد کې د شیاګانو پر یو جامع جماعت برید کړو چې په نتیجه کې 2 کسان وژل شوي وو. همداراز د جون په 13مه نېټه په شکارپور کې هم په یو امام برګه کې 14 شوي وه چې په نتیجه کې 16 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي او مسؤلیت یې د جندولا وسلوالې ډلې منلی و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، ولسمشر ممنون حسین، د پوځ ویان جنرال اسیم باجوا، عمران خان او د دې هیواد نورو سیاستوالو په راولپنډۍ کې پر امام برګه وسلوال برید په کلکو ټکو غندلې او له اړوندو ادارو څخه یې د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دا یادونه وردا چې د پاکستان د شیاګانو سرتاسری شورا د برید په خبرګون کې په ټول پاکستان کې ورځنی ماتم اعلان کړی او له حکومت یې غوښتي چې ژر تر ژره دغه پیښې عاملینو نیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
درنو اوریدونکو، زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. واشنگتن روسیې ته خبرداری ورکړی چې چیرې په اوکراین کې خپلې لاسوهنې ته دوام ورکړي نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي، او ناټو پر مسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه دې له اوکراین وباسي. دغه ګواښونه وروسته تر دې وشول چې په اوکراین کې روس پلوو بیلتون غوښتونکو تیره ورځ یو ستراتیژیک ښار ونیو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
واشنگتن ماسکو ملامت کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو له لوري د چهارشنبه په ورځ د دیبال سیف د ښار په نیولو کې د هغوی ملاتړ کړی دی او په دې ډول یې هغه اوربند بی اهمیته ګڼلی دی چې نړیوالې شاته ولاړ دي. سپینې مڼۍ وویل ماسکو په مینسک کې د شوي اوربند په پلي کېدو کې پاتې راغلی، نو له دې خطر سره مخامخ شوی دی چې شایي نور بندیزونه پرې ولګول شي. د سپین مړی ویان جوش ارنست په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل ښکاره ده چې موږ په دې باور یو چې دا ټولو خواوو ته مهمه ده چې تړون ته درناوی وکړي. دا هم یو مخ ښکاره ده چې روسیه د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او په خپلو روسانو هم خپلې حقي ژمنې نه دي پر ځای کړي چې د خبرو پر مهال یې کړي وي. په دې برخه کې د دوی ناکامي دوی د ډېر زیان له خطر سره مخامخ وي. دوی باید پوه شي چې نور ګامونه هم شته. د امریکا ترڅنګ ناټو هم روسانو ته خبرداری ورکړ چې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ د لاس په سر شي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تیره ورځ د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په یوې غیر رسمي غونډه کې د ګډون لپاره ریګا ته ولاړ او هلته یې خبریالانو ته وویل زه پر روسیې شک کوم چې خپل ټول ځواکونه د اوکراین له ختیځ څخه وباسي. د بیلتون غوښتونکو له هر ډول ملاتړ څخه دې لاس واخلي. د مینسک د اوربند د تړون درناوی دې وکړي او کوم اغیز چې پر بیلتون غوښتونکو لري له هغه څخه دې استفاده وکړي څو هغوی هم اوربند ته غاړه کېږدي. دیبالسف د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د دوو مهمو مرکزونو دونیتسک او لوهانسک د ښارونو ترمنځ د اورګاډي د یو ځای کېدو ستراتیژیکه نقطه ده. روسی پلاوه بیلتون غوښتونکو تیره ورځ وروسته تر دې ادعا وکړه چې د دیبال سیف بشپړ کنټرول یې ترلاسه کړی چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو دا تایید کړه چې د یوه پلان له مخې پوځان له دې شاره ایستلی دي. په کیف کې دفاعي چارواکو وویل چې 2495 اوکراینی پوځیان له دیبال سیف څخه تیره ورځ ووتل. بیلتون غوښتونکي وایي چې دوی د دوشنبه په ورځ پر دیبال سیف برید وکړ او 300 اوکراینی عسکر یې اسیران کړل. د اوکراین چارواکو دا منلی ده چې یو شمېر پوځیان نیول شوي دي خو د هغوی د شمېر په اړه یې څه نه دي ویلي.
درنو اوریدونکو د اوکرين د پرمختیاو په حق لمو د احمد شیبر ریپورت واورید. د خبرونه پاتې برخه کې د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی پروګرامونه اوري، خو مخکې به ل سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
افغان ولسمشر په کابل کې مشورتي غونډې پیل کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ولس نظر واخلي. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ په لړ کې د زیمبابوي لوبډلې متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې یو شعبمل منفیه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د امریکا جمهور رئیس وای واشنگټن له اسلامي دولت د امریکا جمهور رئیس وای واشنگټن له اسلام سره په جنگ نه دی، بلکې له خلکو سره په جګړه کې دی چې اسلام یې تحریف کړی. او پاکستانی چارواکي وای په راولپنډۍ کې د شیعه مسلمانانو پر جماعت په حمله کې دوه تنه وژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ دی وی اوسیدونکو ستونزې څېړو. شلکلنه خالد وایي څو کاله مخکې د دوی په کلی د تلافي ځواکونو په بمباریو کې ټپي شوه ده. خالد وایي پلار څو کاله مخکې له دین اړې سترګې پټې کړې او کورنۍ بې وزله ده. دا غواړي چې ورسره مرسته وشي ترڅو په خپل پخو ودرېږي او د ګرځېدو توان پیدا کړي.
زه خالد یم، علاقه نه لرم، تاسو مشکل لرم چې مې د مېډیا کې یو کینسا خاله کیږي.
اله ته څه دی والي مایو بشوي؟
دا خو نو ته بمبارې کنداسي
څنګه قصه وکړه؟
زه دا چې ما خپل کور کې ومه تل ته بمبارې وسوله، مې فکر کې بمبارې وکړه اته هغه چرې نوم لا کېول کېده دا خو نه مایې بس مې
خدای امریکایان تیارې وي.
او دا و تیارې دا خدای اوس بمبارې مو ته د دې کارتي حکومت سي دا دې بمبارې کنداس بمبارې ولا شاو خو په دې ځای نه باندې کوله دلته خو مخ کې طالبان وو سیمه کې سیمه کې
کومه سیمه ده؟ دا
د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ ده.
مقر ولسوالۍ کوم کله؟
دا ته هم کله کله شو شاو خو دلته ولسوالۍ ولا ولسوالۍ څنګه ته دلته د دې نراده لغو ته دې تیاری به ترسره کړې شي. اته هغه باندې بمباری کله اته هغه څه یې نو کور کې بمباری کوي
په طالبانو بمباری کوله.
او په هغه باندې ته
تاسو په کورم بم ولیدو؟
او جنو په کورم بم ولیدو، کور یې دا ته خراب کوزم زخمې سلام کور خو خیر بل کورم جوړ کړ.
او نور کورانه کوم چاته زیان واوخته؟
نه نه په کور کې بل څه نه یو خالص زخمې سم.
اوس څنګه د خپونه مالولې؟
او شپه کې انځه کله کې دا ټول وخت هم دې تر باندې تیر شو. دې خبر ته لاړم ان تاسو څنګه سي زخمي سلامه کابل ته لاړسته؟ اې خو دې ویل سیم دا هم دلته په افغانستان کې نه کېږي. یو څو وخت هم دا راځي بیا خپل یو دوه کنه تاسو ته وګورې استم بیا خپل شکیږي هغه دوه کنه سم ورته وکړه ته هم دا سوله مې دې شالات نه تراغون نه به تر سلو یا لاړم کابل ته بل شپخانه د دې سري مې شپخانه ته ورغلم. اکی هغه دې ته ویل سی ولې دې دومره وخت استلای دې دې ښه کېږي سوي دې اغه ډیر فوکس سوالي دی. یال ته عملیات راته کو کله باندې راته جوړ کول موږ بس تا کوم کله تاسو سره کولای شئ خاص ته کله به جوړ کو اتي نور هم کریم نشه تاسو سره دا یې موږ ته وس تر دې هغه کله به راته جوړ کو سره موږ نن خایې سو وخت نه دلته کور تیر کو دی لاله مته سوارته هغه ویل چې وخت ډیر زیات تر باندې وته لای دا کوم دا عملیات به نه کو نو وخت ډیر تر باندې وته لای اغه ما کومه شی واخې ستې کې د خارج بس لري از خارج دی
یعنی وای تاسو امکانات د جوړې دوشته
او اغه هم دا څه خبر کی او یعنی دا امکانات څه څه شي او خارج کې او په افغانستان کې
وستاس څه غواړي
او څه دا غواړم ما سره دا چې څه نام کاری تاسو کې یاست یا نه خارج تکه مو خپل خدوم رواس نه لر خارج تلاسو دوم را وخت په دې کې روان دي تیر څه سي دا شپه ګوا کاله کې چې زم د سیمایي به یم نو تاسو وای خو دی وخت دی ویل به دا وخت سره باندې تیرې ته ټول وخت نه هم تاسو خوښنه او تاسو تکلیف کې تیر کو ټول کور سره په بل خوا ده
څومره چاره به یې ملاقات ده
او هغه وای چې دا دی کوم لکه دا یې صدر شتو کې ده
یعنی امکان درغیدو دشته
او هغه خو کې خبر کې دا شو لو کابل کې بیا هغه وای چې راغی کې نه
اوس کته ونه لګی ته خارښت عمره ست در سره ونی شي نو ته به څه وکې
څه نه انداز ته دې غمو په دې درد کې وخت یې روم
موږ به کوشش وکړو چې تاسو سره مرسته وکړو ګورو چې دای موږ هڅه تر کوم ځای رسیږي
دا به څه دې رمې باندې ما سره کور خوشاني که تاسو یې ما سره کارین او کې دې ما ټول آینده خراب دې موږ ټول مخسر اوس موږ د څو کلو امر نه ټول انداز په ما مستقلیت کې تیر کړ
موږ د خالد ستونزه د امر روغتیا د وزارت له سلاکار ډاکټر عبدالصبور نریمان سره طرح کړه
ما تمام مشورات که همشه محترم ما با رادیو آزادی در جریان گذاشته
ما تولی دغه ستونزی چې دغه خور له آزادی رادیو سره شریک کړی و اوریده د دې لپاره چې د ستونزې په اړه پر معلومات ولرو چې چاره په کوم ځای کې لګیدلې ده د پښو حرکت یې څنګه دی د ملا کومه برخه زیانمنه شوی باید دا ټول معلومات ترلاسه کړو باید پوسو چې په افغانستان کې د تداوی امکان شته کنه معمولا د هغو معلومات له مخې چې اسبی رښتې زیانمنه شوی کنه او د تداوی وړ ده کنه او دا چې پښې فلسوي نو زموږ سره جی اړیکه ونیسي موږ به د زیات معلومات لپاره دوی دولتي روغتون ته معرفي کړو معاینات به وکړو د ملاکس وی واخلو ترڅو دا معلومه کړو چې ستونزه په کوم ځای کې ده
ما در تماس باشم و ما به شفاهای دولتي غرضی که بتونیم بیشتر تجسس بکنیم معاینات انجام بدیم و کمر شده و عکسش بگیریم و از روی عکس بالو شده مشکل در کجا حل کنه
یوازنه ستونزه چې د خالده لری داده چې وای اقتصادي ستونزه لري او نشي کولای چې د هیواد نه بهر د تداوی لپاره لاړ شي دا وای چې تروسه د دې د ملانه چای واکس نه دی اخسته نو تاسو به د دې کار لپاره څه وکړئ چې ابتدایي او وروستني امکانات لري
ما در داخل افغانستان فقط در بعضی از شفاخانه های شخصی ما
موږ د افغانستان د نن په ځینو شخصي روغتونونو کې د ام آر آی یا سیټی سکین امکانات لرو په خواشنۍ سره چې په دولتي روغتونونو کې نه لرو نو یوازې په دولتي روغتونونو کې د ایکس ری امکانات لرو دا خو د یو ځل لمر سره اړیکه ونیسي موږ به د جمهوریت روغتون د اعصاب څنګه تعریف کړو د ډاکټرانو مشوره اخلو ترسو وینو چې د دوی ستونزه تر کومه حد ده او د تداوی وړ ده کنه تر هغه ورسته د معاینات لمخې د هغو مرستو لمخې چې موږ ورسره کولای سو د ترکیه په هیواد کې د خپل روغتي امکانات لمخې د تداوی لپاره به نور ګامونه واخلو دا دې پوری تړلې ده چې موږ د حل لار ولرو نو په هغه صورت کې چې دا ناروغي د ترکیه په هیواد کې د علاج وړ وي موږ حتمن د دې د تداوی په برخه کې اقدام کوو
حتمن د قسمت تداوی یې ضرورته اقدام خاط کړی
تر اوسه دا ډول ناروغان چې په جګړه کې زیانمن شوی دي تاسو یې خوانه ترکیه ته لیږل شوی چې حالت یې درملنه شوی وي
په مجموع کې ځینې ناروغۍ چې په افغانستان کې د علاج وړ نه دي چې کېدای سي په جګړې پورې اړه ولري یا نه یا د زړه د ناروغۍ په څیر ناروغۍ موږ د داسې ناروغانو اسناد او معاینات تکمیلوو او لیږو یې ترکیه ته د غوښتلو یا نه غوښتلو په برخه کې ترکیه ډاکټران تصمیم نیسي په هغه صورت کې چې په هغه هیواد کې د دوو کسانو د درملنې توان ولري موږ ته خبره کوي چې دا ناروغ موږ ته راولېږي موږ ورسره همکاري کوو
دا مې روغتیا د وزارت په وسیله بهر ته د دغو بیوزلو کسانو د لیږلو بهیر څه ډول دی څومره امکان لري او څه ډول مرسته ورسره کولی شي
ما یو پروتوکول هم به یو کسر ترکیه
موږ د ترکیه له هیواد سره پروتوکول لرو د هغو ناروغانو په اړه چې په افغانستان کې د علاج وړ نه دي او په ترکیه کې علاج کیږي د ترکیه له ځینو روغتونونو سره په همغږي کې موږ د ناروغ ټول اسناد څېړو بشپړوي او بیا ترکیه ته لیږو ترکیه ډاکټران بیا په هغو روغتونونو کې چې په دې برخه کې کار کوي هغوی نظر ورکوي چې دا ناروغ د علاج وړ دی کنه نو بیا ترکیه ته د هغوی د انتقال لپاره اقدام او همکاري کوو
او ډاکټر صاحب خالده څه وخت تاسو ته درشي کوم وخت ورته ټاکئ چې د درملنې دپاره ورسره خبرې وکړئ
کیدای سی ستاسو په وسیله زموږ د ټلیفون شمیره تر لاسه کړي او موږ کولای سو د همغږې لارې هر کله چې غوښتي وي د رسمیت په ورځ زه هم په خدمت کې يم د دې لپاره چې زموږ د دې خورتون ز اوارسي او یو ځل بیا له روغتیا ډک ژوند تر وګرځي له هیڅ ډول هڅو درې نه کوو.
یعنی تاسو ژمنه کوئ چې دغه خالدی سره به تاسو مرسته کوئ؟
تر هغه اندازه چې امکانات اجازه راکوي
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د پولیسو سرحدي قماندان لوی پاسوال محمد شفیق فضلی په دې ورسېو کې گاونډي هیواد پاکستان ته یو رسمي سفر درلود. د حقیقت سره په دې خبرونه کې مخاغله فضلی د همدغه سفر په سرحدي سیمو کې د امنیت د ټینګښت او نورو اړوند موضوعاتو په اړه پوښتلې ده. ملچا مو کړی
فضلی صاحب، په دې وروستیو کې تاسې ګاونډي هیواد پاکستان ته سفر کړی و، که درته ووایئ چې هلته مو د خپل پاکستاني سیال او نورو چارواکو سره په کوم مسایلو باندې خبرې وکړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څرنګه چې تاسو په جریان کې، زه د یو لس کسیز ګروپ د وزارت خارجه یو نماینده هم زموږ سره په ترکیب د هیئت عضوي لرو. د پاکستان د لوی درستیز په غوښتنه مونږ یو سفر درلودو، کاري سفر پاکستان ته لاړو، اسلام آباد ته ورسېدو. همالته د پاکستان د جنرالانو له خانه په میدان هوایي د پنډې کې چې جناب سفیر صاحب موسزی هم تشریف درلو، په ډېرو ګرمو او په ډېرو شاندارو مراسمو مونږ پذیرایي وشوه چې دونه احسار د قدردانۍ کوو. په اسلام آباد کې مې د خپل درې ورځني سفر په لړ کې د افغانستان سفیر جنرال موسزی، د پاکستان د ملي دفاع وزارت د لوی درسي سرپرست او رئیس ارکان ډګر جنرال محمد اشفاق ندیم، د ستر د ځمکنیو قوتونو د اپریشنو رئیس تورن جنرال امیر ریاض، د لسمې قول اردو قمندان ډګر جنرال امیر جاوید، په بلوچستان کې د لسمې قول اردو قمندان ډګر جنرال ناصر خان جنګجوا، په خیبر پختونخوا کې د لسمې قول اردو قمندان ډګر جنرال هدایت الرحمن، او د سرحدي قمندان سره په جلا جلا توګه لیدنه وکړه. دغه لیدنې او ناستې په ترڅ کې مې لومړی په خیبر پختونخوا کې په یو ښوونځي کې د ترهګرو برید په کلکه ټکو وغنده او د تسلط مراتب مې وړاندې کړ. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان هر ګاونډي هیوادونه دي چې تاریخ په اوږدو کې دینی، اسلامي، کلتوري، فرهنګي او تجارتي نیک اړیکې درلودلې دي. اوس هم د دواړو د هیوادونو خلک په خپل منځ کې تګ او راتګ او ښه مناسبات لري، ولې متاسفانه په تېره لسیزه کې دغه اړیکې د یو شمېر کړیو او ترهګرو لخوا د خپل غیر انساني او غیر اسلامي کړنو ترسره کولو په موخه زیانمنې شوي، چې اوس مهال د دواړو هیوادونو وګړي دغه تروریستي ډلګیو د ترهګریزو بریدونو قرباني دي. همدارنګه مې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ښو اړیکو په ټینګېدو ټینګار وکړ. تاسو ته معلومه ده چې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په حقیدو دي، او اوس مهال یو ښه موقعه ده چې دواړه خواوې د ګډ دښمن پر ضد نه ستړې کېدونکې مبارزه وکړي، ترڅو دواړه هیوادونو خلک د دغې کرکړنې پدیدې د شومو کړنو ښکار نه شي. همدارنګه ډګر جنرال محمد اشفاق ندیم او د پاکستان د ملي دفاع وزارت د قول اردو قمندانانو د خپلو خبرو په لړ کې راسره د دواړو اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په دوستۍ باید اعتماد وشي او موجوده ستونزې تفاهم او خبرو له لارې حل او فصل شي. په دغه لیدنه او ناسته کې د دواړو لورو لخوا په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو په هکله خبرې وشوې، او د پاکستاني لورې لخوا د مهاجرینو د نه ځورېدلو هوډ راسره وشو، ولې زیاته یې کړه چې افغان مهاجرین باید د جرایمو ترسره کولو څخه لرې واوسي، د طالبانو څخه ملاتړ ونه کړي. د دواړو اړخیزو ناستې په لړ کې د دواړو لورې لخوا د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ښې همغږۍ د ترهګرو او ترستانو د مخادرو او ممنوعاتو او د کچاک او د سرحدي تریو په ځانګړې توګه د طبي اندښتونو څخه د مخنیوي د استخباراتي معلوماتو تبادله کول او په ډیورنډ کرښه د امنیت د لا ټینګښت په مخه مو ژمنه ترسره کړه. یادونه ور ده چې په دغه سفر کې راسره د سرحدي پولیسو د قمندانۍ د کشف رئیس او نور هیئت هم چې مخکې هم تاسو خدمت ته حاضر کړو د خارجه وزارت محترم استازی هم موږ سره په دې هیئت کې شریک وو. زموږ سفر ډیر ښه و، ډیر په لوړه کچه و. هغه خبرې چې موږ دوی ترمنځ و د ډېر ښې فضا نه برخوردار وی امیدوار وي، ځکه چې دا ستونزه تنها د افغانستان نه ده، د ډیورنډ ستونزه شریکه ستونزه ده د دواړو ملتونو ترمنځ. دواړو ملتونه غواړي چې امنیت صلح کې ژوند وکړي، حاکمیت د سوال لاندې په دواړو ملتونو کې باید را نه شي. نو په دې منظور زموږ خبرې ډېرې ښې، امیدوار هم یو طرزالعمل چې پیل هم زموږ د کار لاندې ده زموږ په شورای امنیت مقام کې، امیدوار چې دغه پینل شي. هغې نه وروسته به انشاءالله دواړه جنبه به دې خبرو ته واداره وي او وفاق لري، چې ځکه چې د دواړو مملکتو د خیر او د پلاس دپاره ده. نو که چېرې د دواړو مملکتو امنیت جوړ شي نو هم به ملت د افغانستان ارام وي، هم ملت د پاکستان.
جناب فضلی صاحب، دغه خبرې پخوا هم شوې وي، مثلا د پاکستان د لوی دریسی جان شریف راتګ دلته افغانستان ته، بیا د افغانستان د لوی دریسی تک خبرې پخوا هم شوې. ولې افغان امنیتي کارپوهان وایي چې دغه خبرې په عمل کې نه ثابتېږي، یعنی څونه تاسې باور لرئ چې پاکستان دا ځل په خپله دغه همکارۍ او همغږۍ کې چې د افغان ځواکونو سره خبرو کړي دي په دې کې به دښمن پاتې شي؟
خبره خدا ده چې مخکې هم موږ رسول لیدنې کتنې لرلې، ناست ولاړې مو لرلې، او دا وارې هم موږ اول زموږ جلتما رئیس صاحب جمهور یو رسمي او کری سفر زموږ دوست ګاونډي هېواد پاکستان ته درلود چې اولین سفر و. او په زموږ کې دوی د نظامیانو دوی د ملت د تجارانو سره مخ مخ خبرې وکړې او ښه پیغامونه یې دوی دپاره لرل. او پاکستان مملکت هم باید په دې پوه شي چې بدون د افغانستان د دوی امنیت هم نه بهتریږي. دواړه امنیت د ډیورنډ کرښې نه سرچشمه اخلي، په لحاظه باید د دواړو قدم باید نیک وي او په ضمن کې عمل باید دقیق وي، صحیح وي، ځکه چې دا بانګري نه د افغانستان دپاره په ګټه ده او نه د پاکستان دپاره، ځکه چې دا ستونزه تنها په افغانستان کې نه ده چې موږ د جنګ ښکار یو، د داخلي جنګ چې موږ باندې تحمیل ده. ولی پاکستان هم دغه ستونزه ډېره لوړه کچه لري. نو امیدوار یو چې زموږ مهاجرین په پاکستان کې ژوند کوي، زموږ خوشحالي کوي، رفت آمد سره لرو، زموږ مریض هملته ځي، د دوی خلک رفت آمد کوي دلته، د تاریخ د اوږدونه دوی موږ سره رفت آمد و. لهذا دا ښه خبره ده چې موږ شریک دښمن چې هم د بشریت دښمن ده او هم د ملتو دښمن ده، دا په ګډه موږ لمانځه یوسو. او په زموږ کې مونږ هغه څه وړې زړې خبرې چې په راتلونکي کې لرو کول وي ته په همدې لارې حل.
بله، تاسو وویل فضلی صاحب چې دوی په خبرو کې دا هم وویل چې افغان مهاجرین چې دلته دي پکار ده چې دوی د طالبانو نه ملاتړ ونه کړي. آیا دوی کوم داسې شواهد وړاندې کړل چې پخوا مثلا افغان مهاجرینو په پاکستان کې د طالبانو نه ملاتړ کړی دی؟ دا خبره په کوم اساس دوی کوي؟
خو داسې مستند اسناد نه موږ ته چا رایا کړي دي، نه وجود لرلو. ولې په دې باندې تماس ونیول شو چې امیدوار یم چې د دې په ارتباط موږ هم خپل پیشکش چې لرلو، وړاندیزونه چې لرلو، ما ورته وویل چې موږ نشو کولی چې هغه مهاجرین چې دلته پاکستان کې ژوند کوي د هر مهاجر په نوم سره موږ یو نفر ترهګر وبولو. باید تشخیص شي هغه څوک چې د ترهګرو سره اړیکې لري، که پاکستان ده، که اوغانا ده، که هر دنیا کنجو که نر سړی ده، د ملک د ملت دښمن ده. فلهذا موږ نشو کولی چې هر مهاجر ترهګر وبولو.
بله، داسې راپورونه هم خپاره شوي چې پاکستان په پام کې لري چې د ډیورنډ کرښه چې ده چې اوس پرې په رسمي ډول نه ده منل شوې، په دې باندې یا دیوال ودروي او یا هم اغزن سیم ته وکړي، په دې اړه باندې څه خبرې وشوې مثلا دغه موضوع؟
خو دا خبره خو ډېر د اوږدو نه په دې خوا روانه ده. ولې تر اوسه پر د افغانستان ملت تر اوسه پر په دې باندې دا د ملت فیصله ده، دا د افغانستان د خلکو فیصله ده، دا د نظامیانو تنها فیصله نه ده. هر وخت چې ملت غوښتنه یې د ملت د غوښتنې سره مطابق وي، نظامیان هم هغه کار ترسره کوي. موږ د خپل ملت خدمتګزار یو، مونږ د هیچا نوکر نه یو، مونږ یو مستقل هیواد دی، هر مملکت سره مونږ ښه اړیکې لرو، هر وخت دپاره مونږ د همسایو سره ښه اړیکې لرل، د هیچا هیڅ وخت مونږ چا باندې تعرض نه ده کړی. ولې مونږ د همسایو نه هم دا خواهش کو چې افغانان باعزته خلک دي، لږ ورسره وکړه زیات درسره کوي، اسم طلبه خلک دي، نو مونږ ټول همسایه هم په دې باندې پېژنو چې مونږ د یو برقدرتو سره لاس پنجن نرمه کړې ده. په لحاظ زه امیدوار یم چې افغانستان ملت خلک وپېژني. دغه مشکل د ډیرنګ مشکل چې دا ډیرنګ مشکل اصل د دوو مملکتو مشکل سوء تفاهمات د سرحداتو نه شروع کیږي. مونږ هغه څه چې لازم دي یا د سرحد د ډیرنګ په اوږدو کې یا په نورو سرحداتو د افغانستان کې مونږ هر وخت کوشش کوو چې مونږ مسایل د سوء تفاهم خبرې چې جدیږي له منځه راځي، باید تفاهم په اساس حل کړو. نو دغه موضوع د افغانستان د ملت موضوع ده، هر وخت ملت لازم ویني مګر هغه څه وکړ نه کی.
بله، په پلاسکونه راکټونه په کونړ باندې ورېږي، دغه شان د ځمکې لارې هم موږ څو ځلې شاهد یو چې ګواښونه شوي دي، تهدیدونه شوي دي. په دې موضوعات خبرې ونه شوې
چې دا باندې موږ خبرې وکړې چې د راکټونه چې راځي خلک تهدیدېږي، خلک وژل کېږي، خلک کوچ دی پاره آماده کېږي، منطقه ترکیې موشي منځ ځي، تاسیسات زموږ منځ ځي. دوی ډېره په جدي دا خبره وکړه چې مونږ تر اوسه پورې هیڅ نه وه دا کار نه ده کړی. ولې استثنایي شکل کله کله مخالفین چې دی مونږ د سرحد نه ایخوا دي، کله د دې خوا نه مونږ تهدید وکړو، تاسو خوا نه مونږ هماغه هدف ده، کله کله یو تعداد توپچي مرمۍ مناسب ځای کې ثبت نه کوي، ایخوا دې خوا ځي، اساسي هدف نه شو مونږ منځ وړل. نو کله کله سوی تفاهمات په دې جدي چې په دې اعتبار ما ورته وویل چې تاسو هغه نقطه چې تاسو د کمربند مربوط ده، د خط سپری مربوط ده، اما تاسو حفاظت کوي، هغه نقطه چې مونږ مشکل لرو، مونږ خوانه تاسو تهدید کوي، مونږ حفاظت کوو، په لحاظ ته مرمۍ به تبدله کیږي او د افغانستان خلک به هم آرام وي او مشکل مونږ تاسو سره دي، مشکل هم ورځ په ورځ کمیږي.
بله، په خو د تقویوي عملیاتو یا حمایوي عملیاتو خبره شوې وه، مثلا که پاکستان عملیات کوي دیخوا افغانستان به حمایوي عملیات کوي چې هغه کم ترهګر چې دي هغوی روان وړي د هغې پولي نه دیخوا، او همچنان که دیخوا ته عملیات کېږي هغوی به حمایوي عملیات کوي. دغه موضوع باندې خبرې ونه شوې، دا به کله پیلېږي؟
په دې موضوع خو ما مخکې تاسو ته عرض وکړو چې تقریبا یو شاید لاس پنځلس وره کې یو طرزالعمل وجود ولري، فعلا وجود دی، د کار لاندې دا کې ټول دا مسایل دي، که ګډ عملیات دي، که تبادله د اطلاعاتو ده، که بي سي مي ارتباط دي، که سیمدار ارتباطات دي، که ناسته ولاړه ده، که عبور و مرور دي، پر د اشخاص افراد غیر مسؤول ده، که د توریزم د القاعده خبره ده، که د مواد مخدر خبره ده، په سرحد کې په دې باندې ټولو باندې طرزالعمل فعلا وجود لري، کار پر روان ده. امیدوار چې ډیر زر نتیجه ورکړي، نو وروسته د دواړو ملکتونو مطابق د طرزالعمل خپل فعالیت ته دوام ورکړي چې هم په سرحد کې خدای دې وکړي چې امنیت تامین شي. او هغه څه چې پاکستان دوستان وایي هماغه دوی عملي کړي، کوم چې موږ وایي موږ عملي کړو، انشاءالله چې ملتونه به راځي.
بله، د مخدر مواد د قاچاق په اړه لا هم ویل کېږي چې مثلا وسلوال مخالفین تر ډېره د همدې مخدر مواد د قاچاق ښکار د دې لخوا دوی پیاوړي کېږي. په دې برخه کې څومره جدي اقدامات شوي په سرحدونو؟
د قاچاق په ارتباط خو موږ مشخص په دې باندې خبرې وکړې، ځکه چې تنا د قاچاق موضوع نه ده، د تروریزم موضوع ده، د القاعده موضوع ده، د قاچاق انسان موضوع ده، د جرایم سازمان یافته موضوع ده، د مواد مخدر موضوع ده. په دې باندې ټولو باندې موږ لیدا لیدا خبرې وکړې، او په دې ارتباط موږ ښه دستوردونه هم فعلا تر اوسه پورې لرو.
څه دستوردونه مثلا؟
خو تقریبا اشخاص افراد یو تعداد قاچاقبران چې دي موږ دستګیر کړي دي. دلته ما مخکې تاسو خدمت ته ارزم، خو تقریبا موږ دستوردونه چې فعلا لرو د سرحد په اوږدو کې صرف بدون د نورو ځواکونو نه سرحدي پولیسو هم قرباني ورکړې ده، هم د سرحد نه دفاع کړې ده، ځکه چې د سرحد نگهبانان دي. او که چیرې سرحد نه سرحدي پولیس دفاع ونه کړي، امنیت به بیا په دې شکل په افغانستان کې نه وي روان. موږ تقریبا 928 نفره دښمن تر اوسه پورې د سطح معربین خارج کړی ده، تقریبا 503 کسان دوی زخمیان لري، 699 کسان موږ نیولي دي مختلفو جرایمو کې، 340 میله موږ وسله لاسته راوړي ده تر اوسه پورې، تقریبا 340,000 نه لوړې موږ مهمات مرمۍ مختلف ډول مرمۍ نیولې دي، مهمات مو نیولې دي، 3 مرګې مو د وسکټو سره نیولې دي، 140 تر دې واسطې مو لاسته راوړي دي چې نیولې مو دي، د مخالفینو نه 40 مخابرې مو لاسته راوړي دي، یو زر سلور سوا شپږ نوي ماینونه مو تثبیت کړي دي، کشف کړي مو دي، بیا هم خنثی کړي دي. سلور زره 15 کیلوګرام مختلف نو د مواد مخدره توکي مو لاسته راوړي دي. 15 نوي نفر مو د پایګر سره د پیټي باسره نیولې دي. تقریبا 2200 شپږ 15 جره مزمکه مو د کوکرار نه تر اوسه په خوږه کړي ده. په همدې ډول د تاسو سرحدي پولیس، بر اتخار پولیس، د عزت نډکو پولیس هم قرباني ورکړې. تقریبا 233 کسان مونږ شهیدان ورکړي دي، 4680 کسان مونږ زخمیان ورکړي دي، چې دا صرف د افغانستان د عزت، د ناموس او د وطن د پرد ساتلو په لاره کې شهیدان لرو، زخمیان لرو. شهیدان د خدای رحم وکړي او زخمیان ته د خدای شفا ورکړي.
بله، غیر دی چې مونږ پاکستان سره ګډه پوله لرو، مثلا د هغوی سره خبرې شوي. تاسې ویل چې په طرزون عمل کې ځینې شیان راغلي دي چې صرف پلی شي. د نورو هیوادونو سره چې کومې ګډې یا شریکې پولې لرو، هلته حالات څه ډول دی؟ مثلا امنیتي حالات
نشته؟ ما مخکې عرض وکړو چې هر ځای کې چې انسان ژوند کوي همالته مشکلات هم وجود لري. په سرحداتو کې په ټوله دنیا کې دا مشکل وجود لري، یا زیات یا کم. ولې کچیرې دوه مملکتو ترمنځ تفاهم ښه وي، مناسبات ښه وي، نو هر وخت دپاره فاصله نږدې وي، بیا ضرور دې ته نه ده چې یو قومندان عمومي خبر شي، هغه کمیسار، هغه قومندان د پستې، هغه قومندان د خط، هغه مشکل حل کوي. چې ما مخکې تاسو خدمت ته عرض وکړو، مونږ د شپږ ګاونډۍ مملکتو سره انشاءالله اړیکې ډېر بهتر دي، خصوصا په دې درې نوي کال په جریان کې چې اوس روان ده. مونږ درې څلور سفره تاجکستان ته لرل، چین ته مو درل، او ازبکستان ته مو درل، او ایران ته مو دوه درې واره سفر لرلو، او پیلا مو د ایران د خط فرضي خط چې دا پیلا د پاکستان سره رفتمات په دې مسئله باندې ډېر ګرم روان ده، چې دوی هم ډېر علاقمند دي. نظر ښه ده، امیدوار یو چې د ټول سرحدونه چې د افغانستان سره ګډه پوله لري، پیلا ورځ په ورځ بهتری ته روان یو. نتیجه انشاءالله ښه ده، تفاهم شته، وړې زړې خبرې چلته پیدا کېږي، مونږ د ټلیفونو په واسطه حل کوو، د کمیسارانو په واسطه حل کوو. مونږ زیات مشکل چې لرو د بیرندو پرزي خط کې لرو، چې په دې باندې هم دې کار روان ده. په نورو سرحداتو کې الحمدلله په وخت زمان رسیدګي کوو، او کومې ستونزې چې پیدا کېږي مستقیم د سرحدیانو ترمنځ په باندې خبرې کېږي، او بیا کچیر لوړ مشکل پیدا کېدل بیا د مشرانو سره شریکو، او دا وړې خبرې چې د قانون مطابق د سرحداتو دي هغه موږ خپل حل.
ډېر سره داسې راپورونه دي چې ځینې کسان په ناقانونه ډول د افغانستان سرحدونو نه ګاونډیو هیوادونو ته ځي، چې دا بیا هلته مثلا د ځینو ستونزو سره مخامخ کېږي د هغې هیواد د پولیسو لخوا یا د حکومت لخوا. ولې د دوی چې کله د افغانستان نه اوړي د پولو نه نورو هیوادونو ته، هغې وخت کې دوی نه مخنیوی نه کېږي؟
خو ما خو عرض په دې وکړو چې یو تعداد سابلوګوري نقطې موږ لرو په افغانستان کې، یو تعداد تشکیلاتي ستونزه وجود لري، یو تعداد ځای کې خلا لرو. په دې ارتباط هم یاګان اوبه عمرو صورت نسي، یا د بل مملکت نه، زموږ د مملکت نه چې بهر ځي، په دا کې شک نشته. ولې مونږ د ټولو ګاونډیانو سره دا خبره شریکه کړې ده چې که چیرې هغه څوک په غیر قانوني ډول تاسو سرحد ته داخلیږي، او تاسو هلته دا خلک دستګیر کړل، نه وروسته مونږ ته بیرته تسلیم کوي، مونږ سره به دې تفاهم وکړي چې مونږ خپل خلک روغواړو، مغیر تحقیق وکړو، پوښتنه وکړو، او مونږ خپله د سوال لاندې ونیسو. نو په دې ارتباط مونږ خبرې د ټولو سرحدیانو سره په دې کچه روان دي.
بله، وروستۍ پوښتنه دا فضلي صاحب، چې د افغانستان د سرحدونو د ښه ساتلو او ښه پیاوړي کولو لپاره تاسو اړتیاوې ضرورتونه څه شي؟
خبره دا ده چې تشکیل د سرحدي بندرونو پیاوړی شي. مونږ تقریبا 10,000 کسان دونه پیشنهاد کړي دي چې د لوړ مقاماتو د غور لاندې دي، چې دا به انشاءالله 95% ستونزه د سرحداتو د پولې د ساتلو څخه دفاع وکړي او حل به کړي. بیا هم سرحدي پولیس د لوړ مورال درلودونکي دي، دا د ټولو اقوامو قبایلو نه چې د شاته د سرحد زندگی کوي د دې نه سپورټ کېږي، حمایه کېږي. ولې ما پیشنهاد داده چې کچیر قومونه چې د پولو ته نږدې ژوند کوي سرحدي پولو ته، کچیر دې لپاره مکتبونه جوړ شي، تحصیلات دې لپاره فراهم شي، کلینیکونه جوړ شي، د چښاک خوراک بور ته برابر شي، حلقوي سرکونه جوړ شي، زموږ تلفات به هم کم شي. په زمن کې به دا خلک نوره هم ټینګ مدافع د افغانستان د سرحداتو نه، ځکه چې په ټول تاریخ د اوږدو کې سرحدات د خپل اولادونو په سرحد کې دفاع کړی دا او بل زمونږ سرحدي قوتونه خې سلی ته ضرورت لري، ښه تجهیزات ته ضرورت لري، هوایي کومک ته ضرورت لري، ځکه چې کله کله مونږ زخمي او شهید چې مستقیما دښمن سره په مقابله کې شهید کیږي یا زخمی کیږي د هغې په انتقال کې باید جدي پاملرنه وشي. او نور امتیاز باید سره څه د نورو پوست په اعتبار باید لوړ شي، ځکه چې سرحدي پولیس هغه څوک دي چې شپه ورځ فقط د ملک د وطن نه د ساتنې په دفاع کې ولاړ خلک دي، شار نه ګوري، کور نه ګوري، اولادونه یې په میاشتو میاشتو نه یې لیدلي، ولې صرف د وطن نه په دفاع کې امتیاز هم باید سنت ولري. او بل مکافات او مجازات خو اصل زرین اصل ده، په دې اعتبار ته هم باید سرحدي قواو ته زیاته توجه وي، ځکه چې سرحدي پولیس 90% قرباني ورکوي او د وطن او د عزت په لاره کې او د خدمت په لاره کې ولاړ دي. او زه بیا هم د افغانستان شریک ولسونو او ملت ته اطمینان ورکوم چې سرحدي پولیس به انشاءالله په دې قوت په دې ظرفیت چې اوس هم لري سر به ورکي او سر نه.